دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زه اجمل انده او زما تخنیکی همکار شفیق یار هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شوو شکایتونو په اړه نن د استیناف غوښتنې لومړنۍ ورځ ده. د هغه ولایتونو نه مو هم خبره و چې رایې په کې باطلې شوي دي او وړاندې مرحلې بد شوي. همدارنګه نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د فاریابو پولیس وایي چې په دې ولایت کې د استیناف د محکمې یو قاضي نامعلومو وسله والو نن په ډزو وواژه. کاناډا وایي پلټونکي په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای کتلی چې 168 کسان پکې ووژل شول، 55 کاناډایان ول. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د فاریاب پولیس وایي چې د دې ولایت د استیناف د محکمې قاضي غلام فاروق چې د دیوان د جزا د محکمې مشري کوله نن د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د فاریاب د امنی قمندانۍ ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې فاروق نن جمعه ته په لاره و چې د وسلوالو ناپیژند وسلوالو پرې ډزې وکړې. هغه وویل چې وسلوال په تیښته بریالی شوي، خو په دې اړه پلټنې پیل شوي. تر اوسه پورې د دغې وژنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي چې 80 تنه نور ټپیان شوي دي.
بیشتر از 300 منازل مسکونی به صورت قسمي تخریب است و
تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي. شل کورونه بیخي او مخ نړېدلې. د سر مال ډیر زیان په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، هرات او غزنی کې اوښتی دی. ښاغلی عظیمي زیاته کړه چې د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم به سر له ننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې اورښتونه کم شي او په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې به آسمان وریځ وي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشن کر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه چې پرون په نوي ډیلي کې وشوه، د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار د هند د بهرنۍ چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع باندې خبرې وکړلې، او دا چې څه ډول ممکنه ده چې هند له افغانستان سره په دې برخه کې لازم مرسته وکړي تر څو د سیمې تر څنګ د نړۍ په کچه هم هغه ضروري اجماع چې افغانستان ورته اړتیا لري هغه جوړ شي.
د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر افغان لوري ته ډاډ ورکړل چې نوی ډیلی په افغانستان کې د سولې لپاره هر از همکاري ته چمتو دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پر نوی ډیلی کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا له ځانګړي استازي ګارډ بایلي سره هم پرون وکتل. په دې کتنه کې د افغان سولې او په جګړه کې د ملکي تلفاتو د کمېدو په اړه خبرې وشوې. کاناډا وایي پلټونکي په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای کتلی چې 168 کسان پکې ووژل شول، 55 کاناډایان ول. دا خبره د کاناډا د ترانسپورټ وزیر مارک ګارنو پرون چهارشنبه وکړه، خو ویل چې تر اوسه پلټونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د دغې بوئنګ 128 الوتکې د الوتنې او د کابین دننه ثبت شوي غږونو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه الوتکه چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره پورته شوې او اوکراین ته په لاره وله، الوتو څو دقیقې وروسته لږ تر لږه د ایران د یو توغندې د لګېدو له امله نسکوره شوه. دا پیښه په هغه ورځ وشوه چې ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني وژل شوي قمندان قاسم سلیماني د غچ اخیستلو لپاره په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دواړو د لرې واټن ویشتونکو څو توغندې وهیشتل. ایراني چارواکو تر دې پیښې درې ورځې وروسته دا ومنله چې دغه الوتکه یې سهوان په توغندې ایښتې او رانسکوره کړې ده. د کاناډا د ترانسپورټ وزیر تمه وښوده چې څېړونکی ټیم به دا معلومه کړي چې څرنګه جاو ولی دی ایران پاوز ده الوتکه اشتیا و هغه را غرزه ولیده. په دې پیښه کې د دیر لس افغانانو په ګډون د ایران، کاناډا، اوکراین، سویډن او بریتانیا یو سلو شپږاویا ادبه ووژل شول. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت یې پرون د هغه پرېکړې لیک دوه مادې چې له مخې د مشرانو جرګې د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسما پیلوي تصویب کړې. په دې توګه به ولسمشر ترامپ د امریکا په تاریخ کې درېیم ولسمشر وي چې استزاد کېږي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي دغه سند تر لاسلیک مخکې وویل چې ترامپ په دې کې پاتې راغلی چې د امریکا د اساسي قانون مطابق خپله دنده سرته ورسوي او هغه په خپلو اقداماتو سره د هېواد ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. پلوسي زیاته کړه چې د مشرانو جرګې غړي به دا روښانه کړي چې اوسنی ولسمشر مسؤول پیژني، دا چې هیڅوک له قانونه پورته نه دي او په راتلونکي کې د هیڅ یوه ولسمشر بیا دا په سر کې ورونه ګرځي چې هر څه یې چې غوښتي وي هغه کولی شي. د مشرانو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت مشر مچ مکانل وویل، سناتوران به وروسته له هغې پر دې مسلې غور پیل کړي چې په رسمي توګه دغه تصویب شوې مادې ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د ترامپ محاکمه به د راتلونکي سیشن بی پورس پیل شي. ترامپ دو مواردو له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې په خنډ ایجادولو تورن دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ټلیفون له لارې د ایران، سوریا او لیبیا په اړه خبرې وکړې. په دې اړه په هغو بیانونو کې چې پرون چهارشنبې د دواړو ولسمشرانو ادارو خپاره کړي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اینل کې ټاکل شوي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د ترکیې، روسیې، متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې او ایټالیا د مشرانو کوربنه وي. د برلین په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش به هم پکې ګډون وکړي، په لیبیا کې د وسلوال کړکېچ په اړه بحث وشي. د شمالي افریقا په دې هېواد کې د جګړې ښکېلې خواوې په اور بند سلا شوې، لکه چې په 2011 میلادي کال کې د لیبیا پخوانی واکمن معمر قذافي وژل شوی. په دې هېواد کې شخړې روانې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه باوریدل. دوستانو دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړي زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دا ولسمشری د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شوو شکایتونو په اړه د استناد پوښتنې لومړۍ ورځ نن ده. ازادي راډیو په هغه ولایتونو کې چې رایه پکې پاتې شوي معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه به په ریپورټ سربیره واوري چې په هلمند کې څنګه د افغان ځواکونو سلګونه زغروال ټانګونه وسلې ورکې شوې دي. د نورستان په دریو غربي ولسوالیو کې د شخصي او قومي دښمنیو د لمنځه وړلو لپاره د قومي شورا جوړه شوې ده. دا شورا به څه کارونه کوي په اړه به یې رپورټ ولرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته خپاره کړو او همدارنګه د مخکښو ښځو پروګرام هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته په زرګونو شکایتونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته شوي دي. دوی دا شکایتونه څېړلې دي او نن د شوو شکایتونو په اړه د استیناف غوښتنې لومړۍ ورځ ده. په هغه ولایتونو کې چې یو شمېر رایې پکې باطلې شوې دي په اړه یې هم ځینې جزئیات ازادي راډیو ته رسېدلې دي. همدارنګه دا چې د استیناف غوښتنې له پای ته رسېدو وروسته د دې شکایتونو په وړاندې کوم پړاوونه پراته دي او بالاخره د انتخاباتو وروستي نتایج به کله اعلانېږي، دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. همدا اوس د شکایتونو، البته د انتخاباتي شکایتونو، د خپلواک کمیسیون په دفتر کې دی او له هغه ځایه را سره په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې نن ورځ په کمیسیون کې روان دي د شکایتونو کمیسیون کې.
ډېره زیاته مننه ان صاحب. ټاکنیزو شکایتونو یو تصحیح باید وشي چې نن د استیناف غوښتنې وروستۍ ورځ، پرون نه ابله ورځ د استیناف غوښتنې لړۍ پیل شوې ده. د شکایتونو د څېړنې دوره پای ته ورسېده او د استیناف دوره پیل شوه چې نن یې وروستۍ ورځ ده. تېره ورځ رسمي شمېرې 900 د استیناف غوښتنې شکایتونه ثبت شوي وو، خو د ورځې په جریان کې د عبدالله ټاکنیز ټیم او د غشان د حکمتیار ټاکنیز ټیم نور شکایتونه هم ثبت کړل چې د استیناف غوښتنې د شکایتونو شمېر له 2000 اوخته دی. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل وسلوېخت محلونه چې د ټاکنیزو شکایتونو له لورې نه دا باطل اعلان شوي دي، نن ازادي راډیو ته یو سند را ورسېد د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې سرچینې دغه سند ازادي راډیو ته سپارل دی چې په شپږو ولایتونو کې دغه وسلوېختو محلونو رای باطل شوي دي. په دې کې شل محلونه په پلازمینه کابل کې دي، دغه شان په پکتیکا کې 15 محلونه دي، په پکتیا کې 9 محلونه دي، په اورزګان کې 1، فاریاب کې 4، فرا کې 8 محلونه چې دغه محلونو رای باطل شوي دي. خو د رای شمیر تر دې دمه نه دی معلوم چې په دغه محلونو کې څومره شمیر رای دي. دغه شان په 21 نورو ولایتونو کې به په 15,358 محلونو کې رای بیا شمیرل کیږي چې دا په بیلابیلو ولایتونو کې دي. تر ټولو ډېر په کابل کې 1499 محلونه دي، او په دویم قدم کې ننګرهار یاد شوی دی چې 1502 محلونو رای پکې شمیرل کیږي. دغه شان په پکتیکا کې 303، په هلمند کې 215، په کونړ کې 230 محلونو رای بیا شمیرل کیږي. که څه هم 13 ورځ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي وو چې دوی به د ورځې په پای کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرنې د محلونو په اړه باندې لیست ورکي او دوی ته به جزئیات ورکي تر څو د دغه محلونو رایو شمیرل پایل کی. خو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ننګ سره چې سوشي دی وړاندې وغږېدم، هغه وویل چې تر دې دمه دغه معلومات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دي رسیدلي. د انتخاباتو د قانون په اساس باندې کله چې دوی دغه لیست سپاري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته، د یوې ورځې نه وروسته هغوی رای شمیرنه پیل کوي او ټاکل شوی دغه سیوه چې 13 ورځ کې دا لیست وسپارل شي انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته، نو د راتلونکي اونۍ په جریان کې به د دوی رای شمیرنه به د بیا ځلې لپاره پیل کیږي. نو تر دې دمه نن چې د استیناف غوښتنې وروستۍ ورځ ده، د استیناف غوښتنې د شکایتونو وروستۍ شمیر لا نه دی په ډاګه شوی، خو ویل کیږي چې داسې چان تر 2000 پورې نور نوي د استیناف غوښتنې شوي دي، او معنا دا چې په یو شمېر ولایتونو کې ټاکنیزو ټیمونو ته د ټاکنیزو شکایتونو پریکړه چې دی هغه د منلو وزن دي، او دوی دوباره د استیناف غوښتنه کړې ده. بلې اچھا
ډیر زیاته مننه کوم اکرام الله. اکرام له تاسو نه ګرانو دوستانو و موریدل اکرام نه د همدوست شکایتونو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې دی، د ویل چی د شو شکایتونو په اړه د استیناف غوښتنې نن وروستۍ ورځ ده. همدارنګه مو د ولایتونو په اړه هم ترې واوریدل چی د یو شمیر محلونو رای پکې باطل شوی. مننه ترې کوم زما غږله ازادي راډیو ناوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د افغان ځواکونو سلګونه زغروال ټانکونه وسلې څنګه ورکې شوې؟ څو ورځې وړاندې د هشت صبر سپانې د افغانستان د تحقیقاتي مرکز پایک په حواله رپورټ ورکړ چې په تیرو 13 کلونو کې د هلمند د پولیسو سلګونه زره ملي وسلې او هموای ټانکونه لادرک دي. زموږ همکار دغه مسله د هلمند د چارواکو سره تعقیب کړې ده او تازه حال په دې رپورټ کې راستي.
په هلمند کې د زرګونو وسلو او زغروالو همویو ټنګونو د ورکېدلو مسلې پر اجتماعي رسنیو خبرګونونه راپارولې دي. خو د تیرو 13 کلونو راهیسې د پولیسو د دغه ورکوسو وسایلو ارکام چا څنګه او ولې اوس راټول کړل؟ د هلمند استیناف څارنوال کاري رحیم الله وایي هلمند ته څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت څخه یو پلاوی چې غوښتل یې د تیرو نږدې 12 کلونو د مصارفو او استهلاک شوو موادو په اړه ارزونه وکړي، وموندل چې د زرګونه مله وسلو او سلګونه هم وی ټنګونه حتی اسناد نسته، خو د مرکز څخه هلمند تور کول سوي دي.
کورنۍ او چارو محترم وزارت څخه یو پلاوی د هلمند امنیت قومندانۍ ته د اسلحه او مهمات او وسایط د بررسی لپاره راغلی وو. هغه خپل د بررسی اسناد ټول مونږ ته په واک کې راکړل چې کله چې موضوع وسړل شو زرهی وسایت و اسلحه په حقله وو چې د هلمند د امنیه قومندانې پورې مربوط لس زره او پنځه سوه څلور میله مختلفو نو سلاح او مهمات یو زره یو سلو یوویشت ارادي وسایل ضایع شوي او یا هم معتمدین په دې حقله راپور نه دی ورکړی او یا هم باقی داری لري.
د پولیسو دغه ورکسی وسایل او وسلې ټولې د امریکا د متحده ایالاتو د هغه مرستو څخه دي چې د وسلوال پوځ سره د روزنې او تجهیز په برخه کې کوي. په دغه لس زره پنځه سوه او څلور میله درنو او سپکو وسلو کې چې ځینې پکې ډېر پیشرفته هم دي اکثره یې په ولسوالیو کې ورک سوي دي. د هلمند اوسنی امنیه قمندان سمونمل احسام الدین هلمندی چې په دې مسله کې ځان مقصر نه بولي وایي ورکې وسلې او هم یو ټانګونه اکثره د ولسوالیو د سکوت پر مهال طالبانو ته پاته سوي دي.
کم مسلین دلته وه د دې مصارف په وخت زمان و کابل ته یا وزارت داخلیه ته ادارو ته نه ورسېدلې. پاته سوي وو اسنادونه پاته سوي وو د اسنادو مشکلې وو. یعنې ډېره برخه د دې آی په میل خبره نه ده. ډېره برخه د دې دشمن ته لاس ته اچولو چې دشمن لاس ته ولوېدل چې ولسوالۍ سکوت کاوه نو هلته ټول تجهیزات که وسایط وو که سلا وه که زغروال ګاډي وه زیاتره په هغه ولسوالۍ کې پاته سوي دي. ډېره برخه هم د ولسوالۍ د سکوت نه ده.
د 2014 میلادي کال په ورستیو کې کله چې نړیوالو ځواکونو د امنیت چارې افغان لوري ته وسپارلې آهسته آهسته جګړو شدت واخیست او د 2016 میلادي کال تر ورستیو پورې د لشکرګاه او ګرشک ولسوالیو پرته ټولې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدلې او ورسره جوخت د افغان ځواکونو وسلې یا طالبانو ونیولې او یا په جګړو کې له منځه ولاړلې. د هلمند مدني ټولنې مشر اختر محمد بادیزی وایي دوی اسناد لري چې اکثره د دغه وسایلو څخه تخریب یا ورک سوي نه دي بلکې د افغان ځواکونو د یو شمېر قمندانانو لخوا په عمدي ډول په تور بازار کې پلورل سوي دي.
اوس دا د معلومه خبره ده چې تر زر زیاتې وسلې ورکې دي. هغه وسلې دي چې مثلا په محلي کچه باندې قمندانانو خرڅ کړي دي په سنګین کې جنګونو په سنګین کې دغسې حالاتو د پوستې یا د ټولې قمندانانو هغه خپل سلاوې خرڅولې پر طالبانو باندې یا پر بل چا باندې. نو زموږ د دولت څخه غوښتنه ده د نظامي څارنوالۍ څخه مو غوښتنه دغه کسان چې په دغه روسیه کې شکیل دي یا دغه مهمات یې خرڅ کړي دي د سلاوی او د موټران خرڅ کړی دي غوښتنه مورڅه ده چې د عدالت میز ته یې راکش کړي او په سزا یې ورسي.
هلمند چې د تیرو نږدو پنځلس کلونو راهیسې د جګړې تود ډګر پاته سوی دی هره خوا پکې د افغان ځواکونو هموی ټانګونه رینجر موټر او نور د لوړ قیمت وسایل تخریب او انبار پراته دي. کتونکي وایي د جګړې په دغه اوږده موده کې د سرتیرو او ځواکونو مسؤلینو یوازې د جنګ د میدان پر ګټلو تمرکز کړی دی نه د وسایلو او امکاناتو پر ارزولو چې په لویه برخه کې پړه د امنی قمندانانو ته درېږي. محمدعلي استایب د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې مو د ورکو شوو وسلو او هم وای ټانکونو په اړه واورېدل. اوس هم راځئ چې کابل ته ولاړ شو. له کابل څخه خاطر پردیس څو اقتصادي خبرونه در وړاندې کوي.
د افغانستان سوداګری او صنایع خونوی راتلونکو نیبه په کابل ښار کې د ګازو قیمت د پام وړ راکته شي. د دې خونویان جان قنوی د پنځمې پورز لازادي رډیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان سوداګری او صنایع خونو چارواکو د نفتی مواد له یو شمېر سوداګرو سره په دې توافق رسیدل چې د هرات او شمالي ولایتونو څخه یو شمېر د ګازو لوی ټانکرونه کابل ته انتقال کړي. د ښاغلي نوید په خبره له یادو ولایتونو څخه د ګازو یو شمېر ټانکرونه د کابل په لوري حرکت کړی چې تر راتلونکو دوه درې ورځو پورې به کابل ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونو چارواکو په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په کابل ښار کې د سړې هوا له امله د یو کیلو ګازو بیه یو سلو پنځلس افغانیو ته پورته شوې ده چې د کابل ښاریانو اندېښنې هم راپورته کړي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي د روان لمریز کال په لومړیو نهو میاشتو کې له دې ولایت څخه پاکستان ته یو لک او شپېته زره ټنه سبزیجات صادر شوي. د دې خونې مرستیال انجینر عبدالباقي د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دغه صادر شویو سبزیجاتو کې پیاز، بادرنګ او ګلپي شامل دي. د ښاغلي عبدالباقي په خبره د دې صادر شویو سبزیجاتو مجموعي قیمت $210 میلیون دی. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال همدا شان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د سبزیجاتو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او نن د کابل په شهزاده سره کې د افغانیو پر وړاندې بهرني اثر په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ نوي پوله، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سویډیال 60 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 403 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
د کاناډا یو تحقیقاتي ټیم په تهران کې د وشتل شوي الوتکې ځای ته رسیدلی. په دې پیښه کې له وژل شوو 168 مسافرو څخه 50 کاناډایان دي. د دې موضوع په اړه ملالۍ بشیر معلومات راټول کړي دي. همدا اوس سره په سټوډیو کې ده. ملالۍ جانې، خبرونې ته ستړي مشي. آیا کاناډایي پلټونکي له ایراني چارواکو سره د تحقیقاتو برخه شوي کنه؟
مننه انت صاحب. د کاناډا د ترانسپورت وزیر مارک ګارنیو پرون ویل چې د هیواد تحقیقاتي ټیم ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل سوې چې د وشتل سوي الوتکې ثبت سوي ژغونو ته لاسرسی ولري. د یادولو وړ ده چې ایران کاناډایي چارواکو ته ویزې ورکړي چې دوه متخصصین پکې شامل دي. دغه کسان د ترانسپورت خوندیتوب په اړه کار کوي. دوی غواړي معلوم کړي چې څنګه اول د ایران پوز د الوتکه وشتله. ایراني چارواکو ویلي و چې د الوتکې په تیر وطن وشتله. کاناډایي ټیم په معلوم کړی چې دا تیروتنه څنګه وسوه.
د ایران ولسمشر پرون د خپل هیواد له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې تیره اونۍ د اوکراینۍ الوتکې د ویشتلو په اړه د بخښنه وغواړي. په دې اړه نور معلومات څه دي؟
ان صاحب، حسن روحاني وویل چې د دغو ټولو پیښو پر مهال هغه څه چې لاسته باید راوړل سي هغه ملي هماهنګي او ملي یووالی دی. خو ده په همدې حال کې غوښتنه وکړه د خپل هیواد د پوځ څخه چې باید د الوتکې د ویشتلو په اړه بخښنه وغواړي. خو وروسته د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک مشر جنرال امیر علي حاجي زاده د الوتکې د ویشتلو په تیروتنه کې د ایران دشمنان ملامت مات کړل او وی ویل چې دا کار ایران ځکه کړی دی چې دا د ایران دشمنانو ور باندې دا کار وکړ. د ایران مسافر وړونکو الوتکه تیر اونې چهارشنبه په تهران کې وشتل سو. دا الوتکه د وشتل کې دوه پیښه څو ورځې وروسته له هغه وسو چې امریکا په عراق کې د ایران لوړپوړی جنرال قاسم سلیمانی وواژه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا د سې شنبه په ورځ په ویسکانسن ایالت کې د سلیمانی د وژلو د اقدام دفاع وکړه. وی ویل چې دا کار د په امر سوی دی او د امریکا پوځ به ایبه هدفي عملیات وکړل چې د نړۍ تر ټولو لوی تروریست د په وینا یې وواژه. د ویل چې دا قاسم سلیمانی لومړی درجه تروریست و. وروسته له هغه چې د ایران د سپاه پاسداران ځواکونو منل چې اوکراینی مسافر وړونکو وینګ وسو ودیرش الوتکه دوی وشتلې ده. د ایران په ګڼو شهرونو کې خلکو د رژیم پر ضد پراخ لاریون نه وکړل.
ډیر زیاته مننه ملالۍ جانې. له تاسو نه دوستانو، ملالۍ بشیر و چې تری و مو ورېدل. د کاناډا تحقیقاتي ټیم په تهران کې د وشتل شوي الوتکې ځای ته رسیدلې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نورستان په درې ولویدیځو ولسوالیو کې د شخصي او قومي دښمنیو د لمنځه وړلو لپاره یوه قومي شورا جوړه شوه. قومي مشران وایي کلونه وشول چې دغه دښمنۍ دوام لري چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان دي. د موضوع تفصیل به له روح الله انوري نه واورو.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالیو قومي مشرانو په یاد ولسوالیو کې د خپل منځي دښمنۍ او شخړو د لمنځه وړلو لپاره ګډه شورا جوړه کړه. دوی وایي کلونه وشول چې په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې د قومونو ترمنځ دښمنۍ دوام لري. د یاد شورا مشر انجینر نوروز ازادي راډیو ته وویل
نورستان جذربي جو خلیل کې شروع دی چې په شهرونو او د ګجرو جنگ دی درې مړو دي تقریبا لسو کسو زخمي هم و. د هو کړیا ده دلته هم مختلفو اشکالو باندې لس کسو مړه شوي دي چې هغه داخلي خصومتونه دي او په شګر کې دوستو او د سمداري او د پرک جګړه روانه ده. هلته هم تقریبا پک کسو مړه دي باغتران او د چایل آلتم واسطه زخمیان دی او لار بندی دی.
د دوه بولسوالی قومی مشر حاجی میراجان وای د قومونو ترمنز په داسې لری پرتو سیمو کې شخړې او دښمنۍ روانې دي چې هغه ټولې د حکومت له واکه وتلې دي، نو ځکه دوی خپله د دغو دښمنیو او بدبینیو د لمنځه وړلو دپاره مټې رابډ وهلې دي. دلته چارواکي وایي دوی هم غلی نه دي ناست او وخت نا وخت د دغو قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې د قومونو ترمنځ د یووالي راوستلو او د شخړو پای ته رسولو لپاره کار کوي دوی هر ډول مرستې ته چمتو دي. د والی په خبره چې حکومت هم هڅې پیل کړي چې د قومونو ترمنځ اوږدو دښمنیو ته د پای ټکی کېږدي.
موږ هر هغه ولسي خوځښتونه ولسي شوراګانې چې اجتماعي کارونو دپاره انکشافي کارونو دپاره او په نورو ذات البیني اختلافاتو حلولو په موضوعاتو کې د دولت سره همکاري کولی شي د هغې د ټولو نه ملاتړ کوو او حمایت اعلانو. یو د نورستان د جنجال مسایلو نه د کمبیش او کستوش جنجالو چې خوشبختانه هغه د دواړو قومونو ترمنځ حل شوی دی.
نورستان کې ډېری قومي شخړې د ځنګلونو څړځایونو او اوبو پر سر رامنځته شوي چې په دغو شخړو کې تر اوسه په زیات شمیر کې نورستانیان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په پکتیا کې د بیکاری لوړې کچې د خلکو ژوند سخت کړی. د ازادي رادیو د خبریال د رپورټ له مخې ډېرې کورنۍ د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او هغوی چې ډېر کم عواید لري هم په سختۍ د خپلو کورنیو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ برابروي. نور لګردیزه د ازادي رادیو د خبریال احسان آرین په رپورټ کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز په مرکزی چوک کې یو شمېر کارګران او د لسی ګډیو چلوونکي وایي په دې ولایت کې کاروبار پیکه شوی، بیکاری زیاته او د بیوزلۍ له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د عبدالجلیل او زیارتګل په نومونو د لسی کراچیو دوه تنه چلوونکي وایي ورځنی عاید یې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی او له همدې امله یې کورنۍ او ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ولایتي اداره او مسؤولو چارواکو غږ کوي چې د بیوزلو لاسنیوی دی وکړي او د بیکارۍ د ختمولو لپاره دی بیړنی ګامونه پورته کړي.
په ځینې کیسې کنه بسل روپۍ یو نیم سل روپۍ کار کو نو هغه مریض ته کو کور ته کو ډېر مشکلات دی. اختلاس په خوري چې فهم درکې لرګي نشته، ماشومان غوړ مریضان دی پوسی هیڅ کوم څه مو سره کومو کې کیږي.
منګار روز ګوټه مټه بازار کې چلو 500 روپۍ وټو نو ولا کای مریض زارک لګیږي، پیسو زارک لګیږي. مجبوری دی یا ګیس نه وی یا لرګي نه وی یانګ ټین وی نو وخت یې راوځه کور چې هغه کور نه وی نو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش ادارې یا سیګار د 2000 پور لمخې اوس هم افغانستان د نړۍ له بیوزله هیوادونو شمیرل کیږي چې په وینا یې د دې هیواد 1559 وګړي د ورځې له یو ډالر کم عاید لري. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره په پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ګازو او نورو سونتوکو بیې هم په بېساري ډول پورته شوې دي. له بلې خوا د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت مني چې په دې ولایت کې د بیکاری کچه لوړه شوې. دی وایي ولایتي ادارې تل هڅه کړې چې په دولتي ادارو کې د کارکوونکو د جذب ترڅنګ په دې ولایت کې خصوصي سکتور پیاوړی کړي سو خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
ځوړلو لپاره کله یوې خوا پکتیا ولایتي ادارې په رسمي اداراتو کې د وړ کادرونو د استخدام لپاره هڅې کړې دي. لبلې خوا د خصوصي سکتور د تقویې لپاره هم کوښښونه شوي دي چې زیاتو خلکو لپاره کارموندنه یقیني شي.
پکتیا د هیواد یو له هغه سوړ اقلیم لرونکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ژمي پر اتلو سره پکې درنې واورې کیږي او له ولسوالیو ښار ته د خلکو تګ راتګ کمیږي او له همدې امله سوداګریزې او ودنیزې چارې هم پیکه او د خلکو د زیاتې بیکارۍ لامل ګرځي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دوستانو د خبرونو وخت شو. دولسمی بجی دی صفی الله ستانگزی سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
په کندوز کې د افغان ملي پولیسو او وسلوالو طالبانو په نښتو کې دواړه لوریو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د کندوز ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرشید بشیر نن سهار ازادي راډیو ته تایید کړ چې اوه تنه پولیس تیره شپه د خان آباد ولسوالۍ په ګودام سیمه کې د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي. هغه وویل د پولیسو په ځوابي ډزو کې لس وسلوال طالبان هم مړه او ټپیان شوي دي. په فاریاب کې د استیناف د محکمې یو قاضي نن سهار په ډزو وژل شوی. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ ویاند کریم یورش ازادي راډیو ته وویل د استیناف د محکمې جزا د دیوان قاضی غلام فاروق نن سهار د جماعت تروانو چې ناپیژاند وسلوالو پرې ډزې وکړې او هغه یې وواژه. د کاپیسا پولیسو د جنایي جرمونو په تور دیارلس کسان په دغه ولایت کې له یوه اندازه وسلو سره نیولي دي. کاناډا وی پلټونکو په تهران کې د هغې اوکراینی الوتکې درغورځېدو ځای کتلی چې 168 کسان پکې ووژل شول. 50 کاناډایانو د اوکراین ایرلاین الوتکه د جنوري په 15 په تهران کې د سپای پاسداران په یو راکټ نسکوره شوه. 14 افغانان هم په دې پیښه کې وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ټلیفون لارې د ایران، سوریې او لیبیا په اړه خبرې کړې. په دې اړه په غو بیانونو کې چې پرون چهارشنبه د دواړو ولسمشرانو ادارو خبرې کړې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي.
دوستانو دا دی او نور خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې موږ به پانه د هر وخت او هر کله اوریدل لستل شي. لا نور تفصیل سره وسم راځو د مخکخو خزو پروګرام ته.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. بیا هم خوشاله یم چې د یوې اونۍ په تیریدو سره د مخکښې ښځې د خپرونې واره ورسېد او زه مریم توخی ستاسو په درانه چوپړ کې حاضره شوې. دوستانو خپرونه کې د تل په څیر درنه میلمنه لرو، البته مخکښه ښځه ناهید منګل د ځوانانو پارلمان کې د پکتیا ولایت استازي. دوی ته بخیر راغلاست. بخیر راغلی اغلی منګل.
ډېره زیاته مننه لومړی تاته او بیا د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو مریم جان. اصل کې د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ کې تر 12 پورې عمل ته ما خپل زده کړې کړې او وروسته له 12 څو دفعې ما خپل د کانکور امتحان ورکړو چې یو ځل زه حقوقو ته کامیابه شوم او بیا هم دویم ځلې ما امتحان ورکړو چې بیا زه بیرته ادبیاتو ته کامیابه شوم. خو متاسفانه چې کورنۍ اجازه مې نه درلوده نو بیرته زه مجبوره شوم چې په خپل ولسوالۍ کې څمکنې ولسوالۍ کې زه خپل د پاتې درسونه هغه یو درملیمین کې خپل درسونه شروع کړم. نو بیا هم ما درې سمستره یعنی اول سم د درملیمینو په پکتیا کې په خپل ولسوالۍ کې ولسو بیرته د اخري سمستر پرچما همدلته کابل ادرک انسټیټیوټ ته وکړه چې ما فارغت هم د ادرک انسټیټیوټ اوس په الحال بیا هم محصل یم غواړم حقوق وایم د دویم سمستر.
دغه مخې داسې یادونه وکړه چې تاسې البته پوهنتون د کامیابه شوي وایي خصوصا ادبیاتو پوهنځي ته او اجازه نه وه. څنګه اجازه نه وه؟ چا د خوانه نه وه؟
دا خو د پکتیا ولایت خصوصا موږ پښتانو رسم او رواج یعنی همیشه چې کله ښځې قرباني ورکړي د رسم رواج د پښتو په نوم ورکړی ده. نو ځینې خبرې او کیسې لکه نور پلرونه چې څنګه و هغه سیمه کورانه ما ځای کې ژوند کوي ما پلار دغه سره ناسته پاتله لرله. نو ما هم پلار جان له خو مرجان نه خوب نه وای مغه ما په طرف همیشه دی ورونه او د کاکا زمان تر د کلی ولس ټولو خبرې چې یو ولدا جلې خلو یا شو به څنګه مکتب ته لاړ شي د خلاري کې خلک ګوري بس وغومره تلم دومره څه دې ذکرل چې تلیک لوس باندې پویږي نور ته څه کوي چې ته د افغانستان سرتړي د خلکو سر بتاني. نو هغه خبرې او کیسې وي چې زه دې حالات قرباني شوم ما خپل د خوخي پوانځي چې حقوق ما ونه لوست خو خوشبختانه اوس خپل هغه ترغلی
اوس دې بیا څنګه یعنی څنګه قناعت ورکړه چې بیا کابل ترغلی او بیا د حقوق پوانځي بیا شروع
مریم جانې ولا کزه درته وایم په ژوند کې ډیر سړه او ډیر تود حالات لیدلې دي. نو ایما کورانه یو داسې کورانه وه چې ماشاءالله ټول ورونه مې کاریان دي نو ډیر پرهیزګار سړی دی خو دغه چې هماغه وخت کې ما پلار یعنی زه یو دومره هغه کې وم چې ما خپل پلار ته له ډاره نه شول ویلی چې پلار جانه ما حقوق وهیږي زه باید حقوق ووایم. هغه ما زړه خبرې باندې هغه هم نه پوهېدو هغه بیچاره به ما ته قبیلګۍ کې داخله واخیسته نرسنګ کې طب دندان و چې خو هغه ما لکه علاقه نه یو په زور خبره وه که نه بېرته به هغه ما پرېښوده. نو ما پلار جان په دې علت باندې نه پوهېدو چې دا وجه څه دی او ما دومره جرات نه درلودو چې زه خپلې کورنۍ کې پلار ته وایم چې ما حقوق خوښېږي اوهو دا خبره زه څنګه وکړم. ما کورنۍ کې اجازه وه فقط د ډاکټرۍ لپاره هغه ما پلار یعنې په هغې علاقې کې ما پلار هغه و چې ډاکټرۍ اجازه یې
یعنی یوازې یو پوهنځی هغه هم ډاکټري
او هغه هم ډاکټري
نور اجازه نه
نه خیر. نو بیا ما د بېلابېلو لارو نه پټ فعالیتونه شروع کړل په نهادونو کې څنګه او څنګه کورنۍ نه پټ باور وکړه که زه درته کیسه وکړم دغه وخت کې د ټچ موبایلونه نه وو د ساده موبایل کور ته به چې زه راتلم د ډاره به سیم کارت ما وویستل چې اوس دفتر نه کوم زنګ رانه شي که نه پلار به ووایي چې دا څوک ده. نو هماغه و چې ما اوس هم یادیږي زه په دریم صنف کې وم ایمو د پکتیا ولایت سمکنۍ ولسوالۍ یو مدیره یعنی د ښځو د درس زمینې هغه دې وکړل که نه بالکل ته باور په خدای وکړه هغې هغه حالات ما لیدلی دی چې دا ما ته په زیات مزل سات یو نیم سات دی په کشتۍ په سر ایښی دی کتابونه مو کتابچه مو مکتبونو ته رسولې ده. نو هغه یو مبارزه او تکړه ښځه دی هغه مې وسیطه کړله
پلارجان ته دی البته
پلارجان ته مې او همدارنګه د مکتب مدیران او هغه څوک چې ما راشه درشه ورسره لرای ما استادانو هغه به ما د غیر مستقیم له لارو وسیطه کول چې ما پلار ته قناعت ورکي او هغه وکړي. خو بالاخره په دې کې چې هر څومره ما پلار ته حجرې ته کسان راشي خبرې ورته وکړي چې دا لور دې پرېږده چې د ټولنې ته خدمت وکړي وسې وکړي خو ما پلار ما ته کور کې نه وایي زه اوسه خبره ور اخیستی نه شم که نه چې هغه مهو پلار به مې وایي چې تا دغسې کار څنګه کړی. نو هماغه و چې یو ورځ ځینې سپینګیري وو او زما ډېرې مبارزې تکړه خویندې هم هلته ما سره وي هغوی یو ورځ راځي ما پلار ته کینی او قناعت ورکوي چې داسې نه کوي او بالاخره ما فعالیتونه په خپلې ټولنې کې دومره ډېرېږي چې ما پلار ترې متاثره کېږي چې دا نفر څوک ده
چې د
فعالیت کوي د خپلو خلکو غم به دا واقعي نفر ده بالاخره ما پلار خبرېږي چې هغه ته لور ده. نو هماغه و چې پلار له ډېرې هغه نه ماته ژاړي ماته رغاړي وځي چې تا سره ما څنګه تا خپله ځان سره ظلم کړی ولې تا ما ته ونه ویلې زه چې تا زړه خبرې باندې پوه شوی وای که نه ما ته دومره ظلم ته نه ورکولې. هماغه و چې پلار ما سره ودرېدو اوږه په اوږه ډېر مخالفتونه رامنځته شول ما ته ګوښونه وشول ما پلار جان ته وشول ډېرې خبرې او کیسې و چې اوس شکر الحمدلله پلار جان مې ما په څنګ کې دی او ورو په ورو مخته
البته اوس خو د حقوقم وایو د ځوانانو پارلمان کې د یعنی د پکتیا ولایت استازي هم یې اوس څنګه دي د خلکو پلار جان خو قناعت وکړه نور تر زمونو کلای کو دا څنګه دي
ولا خورجان اول خو د ځوان پرلمان پړه درته وایم شه دغه ځوان پرلمان وی چې ما پلاری تشویق کړی وی چې زه دې ځای ته راغلم. ځوان پرلمان په افغانستان کې پر اختیار وقیت سره هغه ورکړي نتیجه ورکړي خوشبختانه مونږ په افغانستان کې دغه ځوانان لرو چې هغوی فعالیتونه که رضاکاران دی دوی بدون دی کوم معاش بدون دی کوم امکانات بدون دی کوم هغه خو په خارج کې چې وګوري نور مملکتون په دې ځوانان په زور ارکش کېږي مدني فعالیتونو ته د ملیاردونو ملیاردونو ډالر مصارف کېږي خو خوشبختانه دلته دغه خبره نشته هر ځوان خپله دغه احساس لري او دغه غلري چې خپل خلکو ته کار وکړي نو ایما خبره په دې کې وای چې د زه چې کله ځوان پارلمان ته رالم نو دای ما یو خور په دې کې یو ملګری مې وه په ځوانانو پارلمان کې وه نرګس حیا په نوم چې یو مبارزه تکړه ښځه ده نو هماغه وه زه به هغې زیاته تشویق کولم هغې به ما سره په د غونډو کې په ځینو ناستو کې ما سره هغې مرستې او کومکونه کول نو یو ورځ یعنی زه په دې دا جرات کولی شم زه هغه کوم چې ووایم چې وله زه ځوان پارلمان ته راځم نو که رښتیا درته ووایم مخکې به چې د ما مېرمنې لیدلې او د کور حالات به ما لیدل د دوی ژوند به ما لیده نو فقط د مېرمنې یو کار و چې هغه به کور ته لاړله اوبه به لږ هغه راوړې
په نور سیمه کې
بالکل البته چې شته دي
افغانستان کې
بالکل شته دي او یو به پټي ته ولاړله که نه نو همدغه د دوی کار و خو اوس ګورم یعنی زه ډېره زیاته خوشحالیږم زه په یو داسې ولسوالۍ کې یم څمکنۍ ولسوالۍ ورته وایي چې هملته زموږ مدیر اوچتې دا کور په کور یو یو رانیوه چې خیر د دلته درس ووایي که نه اوس ما هغه ته هغې له سیټ زه 15,000 شاګردان لرم یو داسې هلته نو همدا د ځوانان پارلمان هڅوي د دوی زموږ مشران باید ووایم چې مشران ډېر څه کولی شي مونږ چې دې ځای ته راغلي مشرانو په مټ راغلي همدا مشران وو چې سرکې به نسل دوی به خبرې وکړي کیسې به وکړي یو یو جلې سبق ته ولیږه دوه دوه جلې سبق ته ولیږه نو اوس که هغې ورځې ما په ځوانانو پارلمان کله چې ما خپل اول ځل زه رالم دا خلک ما ولیده نو که رښتیا درته ووایم په پکتیا ولایت کې نو د نارینهو نه مېرمنو تعداد زیات و نو زه ډېره زیاته خوشحاله شوم ډېر زیات تعجب ما وکړو که نه چې هغه مخکې به چې په زربین کې به یو مېرمن نه لیدل کېدله اوس دغه مېرمنو ته کورنۍ له خوا دومره اجازه ورکړی شوې ده دوی غواړي دوی د خپل احساس وغه چې دوی راشي میدان ته خپلو خلکو ته رضاکاره خدمت وکړي دا ما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای
یعنی د ځوانانو پارلمان کې چې هغه ځوانان کار کوي یعنی هغه رضاکاره نه
دي ټول رضاکاره
اورېدونکی به راواخلو همدغه پوښتنې ته راشو بله اسلام علیکم
سلام علیکم ارنجان توخی تاسو او ستاسو مېرمنې منګل خور ته سلام وړاندې کوم جعفری د ټلیفون کولی کوم
علیکم السلام جعفری ورور بیا هم خره غلاس درته وایم خبرونې ته نو مهرباني پوښتنه لرئ
او پوښتنه دا د منګل جان خور نه د شاعران د الان شعر او ادب لیکي یا د هوته څه پیغام لري او بل بې وزله کونډې یتیمان سره بې وزله ښځو سره دې کوم د خیر ښېګڼې کار ورته کړی دی یعنې کوم خدمت یې ورته کړی دی یعنې کوم وړاندیز ورته یعنې د هغو به څه خدمت وکړي دا پوښتنه مې وه
ډېره مننه کور دې ودان الله دې مل شي مننه کوو له جعفري ورور نه نو اغلی منګل پوښتنې خو مو واخېستې
ډېره مننه سلام ته د علیکم سلام وایم جعفري ورور مننه کوم تا ول د شاعرانو خبره وکړله ځکه وایم زه په خپله د شعر او شاعرۍ سره ډېر یعنی لیوانۍ مینه لرم ځکه شاعر د ټولنې ترجمان ده شاعر هغه ګوللي ګوللي الفاظ راټولوي یو شی ترې جوړوي او خلکو ته یې په خپله غزلیزه ژبه وایي چې هغه د نثر نه په شعر کې یعنی ډېر خلک هغې نه متاثره کېدی هم شي او ډېر اغیزه زیاته لري او زه په خپله د شاعرانو ډېره مینهوال یم ډېر قدرې کوم او د شاعرانو که زه هم شاعره ځان ته نه شم ویلی خو کله کله یو نیم د دې وطن درد و احساس ما مجبوره کړي چې یو شی ولیکم نو دا به زه درته ووایم چې شاعران ورونه موږ سر کې سترګې دي او په راتلونکي کې به انشاءالله زه په خپله غواړم چې په دې برخه کې کار وکړم هغه خلک چې یو خو دا چې ما خپل فیل به زه ووایم او بل هغه چې د دوی خبرې او دوی کیسې نه یوازې دا چې په هغې ټولنې باندې مثبت تاثیر غورځولی شي بلکې موږ ټولو ته یو داسې نوی احساس راکوي موږ جذبه کې راولي او موږ لپاره ډېر یعنی ډیر هغه ده
څنګه اوس کوم شیر په یاد نه ده خپل وی کده بل
ولا زبرتا یو نظم وایم او خیر نظم ډیر لوی دی یو بیره
لګ به وځ خبرونه بل خواته لاړ
او بالکل
شاعرانه وشي
بالکل زبرتا یو نظم یو څو بیتونه وایم وای پلار لتانه یو وختنه کوم د زړه کې سم ارمنجنه کوم په هیګم خچې دستانه خوخیږي په ورېدو به ست زړه دردیږي زه هم په خدای ډیره مجبوره یم په ټپ زړه باندې رنځوره یم پر اکیدو می تمنا دلتا زما غختنه پلاره د عدالت ما تنن راوړه کتابونه پلاره څو کتابچې او قلمونه پلاره او چې په هاشوي د عظمت یم زه ډیر مینواله د لیکلوسته یم زه او ډیر ته خورلن بکم وای مکتب کې پلاره زما نامو ولیکا رته خوخی په صفه ولیکا زما په شونډو چې مسکا خوره شو شکر چې پلاره ست رزق کړ
ډیر خسته ډیر ماشاءالله یعنی هغه په شیر کې هم تاسو هغه دی خپل وختونه د پلار جان نه کړی
بالکل مانن
اړي خبره واخلې به هم بل اسلام علیکم
دا منګل جان خور له پښتنه لا کوم راځي دغه سي یو کار مانم شوې د زما دورم دغه سي مونږ په مکتب کې پاتې شو او وو څه تم پورې مکتب یې ورور ته کور شې دغه څه وو کار زه په جبران کوم او د دې د لارې چارې ته وخه چې دغه د مکتب کې داخله کوم تر داخلې وخه په وخه پورې پاتې شو او دغه لا څه لارې چارې په
دې نه مننه چې تاسو به هم دې ته توجه وکړه چې بیا هم خپل لور مکتب ته ولګي کور مودان منګل
لومړی خو می سلام من اورور ډیره زیاته خوشاله شوم د تانه کې احساس نه او ډیره زیاته مننه کوم دا چې تا لور په تم سم کې درس پر خودل او ته غواړي بیر تخپل لور جانه په درس کې شامل کې نو دا ډیره زیاته خوشاله زیاده او زه ویار په تا غوند پلرونو باندې کوم چې د خپل اولاد دومره غم کوي نو ما پیغام دغه ده چې د زده کړې وخت کله هم نه تیریږي وې زنګونه تر ګوره پورې د کړه کولای شي نو کده خورجانه بیرته تاسو خپل زده کړو ته تشویق هغه ته بیرته د مکتب کې داخله واخله او هغه به د خپل ټولنې لپاره یو پیوړی خزه ووسیږي هغه کولای شي چې د بیلوبیل لارې نورې مېرمنې هم تشویقي چې د خلکو خدمت وکړي او دا هم خصوصا د مېرمنو لپاره موږ لپاره یو لوی د افتخار او ویاړ ځای دی ډیره مننه
وکن ضرور نه مننه کوم چې به هم هنیک نظر شریک کړی ته هم کولای شي په هر حالت کې د خپل خوینځای د خیر بیرته پیل کړي او یو کال به لږ ستونزې وي نور به د خیر سره بیرته فارغه بشي په انتون به وي او د خیر یو فعال مېرمنه به جوړ
ان شاء الله
نو هیڅ وخت دریغ مکوي ام دا اوس لاس په کار شي ورور جان خپل لور مکتب ته ولېږي اوس کله چې تاسو نوې راوتلي ټولنې ته او پکتیا ولایت ته سيادمونه وکړه چې هلته یعنی ناري نه درس ولنه دغه ته به کافر خطاب کړي اوس چې تاسو راوتلي ټولنې ته لاره مو خلاص کړه یعنی زین جنو ته تاسو نو مخکې هم داسې خزیوي اوس څنګه څومره تغیرات راغلي د خزو په برخه کې
تغیرات راغلي دي تغیرات شته دي لکه مخکې چې په کومه عقیده باندې کوم قرانه او کوم فامیلونه وو سغه سینه دي مخکې ویل چې دا جله چې وته ولا پلاني کور طرف تیریږي پلانې لارې باندې چې د ما خور مور لیدای کیږي د حکومت په غوړه کول کیږي چې وسغه شین ډیر ورک شوی دی خو دا مکمل نه دی ورک شوی کزه درته وایم ما خپل ولسوالي جنې خیل ده جنې خیل هغه نام نه ولسوالي د افتقید ود افې سکوت کوي د خځې مکتب خو ډیر لری خبره ده چلته فکر نه کوم چې لایسه به وي دي نارینه ول لپاره د الکان ول لپاره خو فکر نه کوم چې عملته استاد موجود وي په اسانه غفمل ستونزې مشکلات شته دي خو مونږ ورو پر سټیپ بای سټیپ زو ځکه مونږ تر اوسه پورې هغه ځایو ته ځتلل يم دوه دفعه جنې خیل ول سوالاته ځکه چې هغه ول سوالې عملته د کاکا زمن لره خپل خپلوان لرم زه په دې باندې نه يم تللی چې زه تاسو ته راغلم زه صرف تللی مې معنی باندې یعنی چاته زه له ډار خپل ترزو د خپل خپلوان ته ځان نشم خودلې چې زه تاسو ته دل لپاره راغلم کله چې مات هغه مې معنی هر څه پاتې شي مات کوم خطر متوجي شي او ستونزې هم درنګ دي زرمت ول سوالې زرمت ول سوالې باور کوي تکړه مبارز یو بایستداد انجونی لري متاسفانه دوی ته د زده کړې زمينه نه ده برابر شي ما په ولسوالۍ کې چې کور په کور به مونږ سر و یو جلی به مونږ راغوښته چې دلته د درس ووایي اوس په پکتیا سمکانۍ ولسوالۍ کې هغوی هر کور نه هر کوره اووه اته نجونې راوځي مکتب ته خو هغوی ته مونږ د هغوی ګنجایش د هغوی ځای مونږ نه ورته لرو
اوس چې فامیلونه یعنی تازه شوي دي او ځای نشته
ځای نشته هغوی ودانۍ نشته دي تعمیرونه نشته شته دي ولې نه هغې پنځه زره تقریبا پنځه زره شاګردان لري په یو ودانۍ کې نه کیږي دا بیچاره ګانې خیمه نه لري داسې په هغه کې ناست وي باد باران شي د یو یو هغه ځان سرار چې اخیستي وو په بکسه کې منډې وایي په یو ځای نه درسونه سمویل کېږي نه د هغوی کتاب شته دی نه کتابچه شته دی اوس چې پلرونه مونږ تشویق کړل چې را شئ لورانو باندې مو درس وي هغوی د تعلیم په ارزښت وپوهېده هغوی دلته راغلل خو متاسفانه دلته مونږ ورته زمینه نه دی برابره کړې هغه څه چې لازم دي هغه مونږ نه دي ورته کړي
دغه تاسې د ځوانانو پارلمان ته یعنې چارواکو ته ورسوه
بالکل رښتیا درته وایم همدلته په وزیر اکبرخان پنځلسم سرک نه چې زه اوس راغلم همدلته په همدې مسایلو باندې زموږ مشرانو ما سره یو بل هم د ځوانانو پارلمان استازی وو همدې مسایلو باندې مونږ خبرې وکړلې د ستونزې مونږ شریکې کړې مونږ راشو ستونزه شریکه کړو هغه وایي بدیجه مونږ نه لرو دغه خبره مونږ ته وشي نو بدیجه برایم شي ودانی منظوره شي و هغه وشي ځینې شیانو کیسې شته دي دلته نو دغه خبره او ستونزې مونږ بار بار غوښتنه کړې بار بار مو شریکه کړې دي هر چا سره مونږ شریکه کړې هر مشر مو چې لیدلې هر استازی مو چې مو لیدلې هر رهبر مو چې لیدل مونږ ورسره دا ستونزه شریکه کړې ده اول زه درته څمکنۍ ولسوالي وښایم اول ته په ډلو ډلو نجونې ځي لیسې ته ځي شپږو دورې فراغت ورکړی دی هغې لیسې ما هغه خویندې د هر یو پلار دومره سرمایه نه لري چې د خپل لور لپاره یو موټر واخلي نه هغه مکتب ته ورځي هغه بیچارهګانې په ساتو ساتو پښو مزل کوي ولې که پنځه موټر ترانسپورتي سیستم دوی ته هغه شي خیر ده په مارې دیمه ورکوي مشران خو یې مونږ شته تجاران ورونه خو یې مونږ شته که نه نور مرجونه دي مونږ مس مرسته وغوړو چې ما خور په لارې کې په باد کې په باران کې هغه د غیرتمند لور د غیرتمند خور په لارې کې ځي په دې باندې باران وي یو ځای کې پټېږه بل ځای کې پټېږه دا خلک یې په لار کې ګوري ولې خو راشئ دې لپاره یو حل لار تاسې پیدا کړئ
دغه مشکلات به هم د دې باعث چې پلرونه بیرته خپلې لورې په کور کې نه وي
دا واقعیت دغه کېږي هغه ما ته وایي پلار ما ته وایي حکیمي صاحب ته ما نه لور غواړې ته په څه شي ما نه غواړې زه همدغه تربرو ته زه ځان وشرموم چې ما خور بې ادبي ما په ټیکری په لارې کې باد ترېنه وړي زه دومره پیسې نه لرم چې زه روزانه دا موټر ورته ونیسم ځي ورځي او ځینې ستونزې مشکلات شته دي خو خدای دې وکړي چې دې ستونزې مشکلاتو نه زر تر زره خلاص شو
انشاءالله بیا به هم اړیکې را واخلو نو ګورو چې څوک دی بل اسلام علیکم
یو سلام تاسو ته یو سلام تاسو ګران محترم میلمنه ته یو سلام ټول اوریدونکو ته
علیکم سلام ګرانې خورې اول خو د ښکلې نوم را ته واخله څوک
مننه کومه مریم مریم مې پکتیا څخه تاسو زحمت درکوم
مریم جانې مهرباني پښتنه لری
خورې ما یو ورې بن خبرونه کې تاسو سره بن خبرونه کې خبرونه کې تاسو سره تماس ولې غواړم هغه پښتنه اندې خور
مهرباني مهرباني
زه د خپل یو قابلیت یم ما چې مخکې د پلار کور کې وم ما به وظیفه کړم د سې ځکه لره واده سم یا څو میاشتې بتلم خاوند به می اجازه راکوله اوس مې چې ماشومان دي خاوند مې ماته اجازه نه راکوي وایي چې ماشومان دي ساته نوره مزه څومره قناعت چې ورکومه قناعت نه اصلي
یعنی ته غواړې چې اوس خاوند ته څنګه قناعت ورکړي چې تاته بیرته اجازه درکړي چې وظیفې ته
واته ما ته خپل ملګرو له طریقې هغه ته قناعت ورکوم قناعت بېخي نه کوي
مننه ګرانی ډېر زیاته مننه خدای په
قربان شم زما ملاله مریم خورې غږ په اورېدو دې خوشحاله شوم خورجانې تا ستونزه او مشکل ما واخیستل تقریبا داسې پنځه ویشت شپې وړاندې ما زه تللې وم پکتیا ولایت حوزوي روغتونه ما لیدنه وکړه چې هملته زیات ستونزې او مشکلات قبیلو خویندو او نرسو خویندو او ډاکترانو درلودې خو ما تا لپاره چې زه یو څه کولی شم هغه په ځان فرض بولم چې هغه وکړم ایما ادرس معلوم ده ایما کولی شي زه به تا شمارل دې ځایه واخلم چې تا سره زه هماهنګي وکړم زه کولی شم چې پخپله تا والد صاحب سره چې اوسي تا واده شوی دی تا خاوند سره او تا خسر سره زه پخپله مخامخ کینم زه هغوی سره خبرې وکړم هغوی ته زه قناعت ورکړم چې دا یو خور دی مونږ دې ته ضرورت لرو دا چې د یو مور ماشوم ژوند وژغوري دا به تا ته لا پکه جر دیر کړي مونږ د بېلابېلو لارې کولی شو چې هغه ته قناعت ورکو ته بیرته راشي ته په وظیفه وګمارل شي او د خپل خویندو لپاره خدمت وکړی شي.
دا به څومره ښه خبره وي چې یوه مور هم په کور کې کله چې یوه ښځه خپله دې ته آماده کېږي چې هم اولاد وساتي، هم د کور مسؤلیت واخلي او هم بیرون کار وکړي د ټولنې سره، نو دلته به زه مشکل چیرته وي، ځکه چې هم به په یو لاس به زنګو زنګوي او په بل به.
نو دغه بحث مو زیاتره چې د غونډو کې کینو د مو دوستانو همکارانو تر منځ راشي. هغوی وایي چې نن او د ښځه خو دې لپاره دی چې دیګ وکړي، کاسه وکړي، جر وکړي. زه ورته وایم چې دا د ښځو مهارتونه دي چې لري. یو ښځه کولی شي دیګ وکړي، جر وکړي، د کور خدمتګار واوسي او په بیرون کې د خپل حق حقوق دفاع وکړي او په بیرون کې. تاسې چې کوم فرزان ما یو ورور دی زی یو مشکل رخلی دی پکتیا په اساس چې دغه مشکل او د ستونزې موږ لرو. ورور ته خبره ته څوک دومره غوږ نه نیسي چې په څنګ کې دی زه ونه درېږم. کله چې تا په څنګ کې زه ودرېدلم نو دا ما مهارت شولو، دا ما تا سره مرسته شول، تا ما سره شوله چې زه د کور کارونه کنټرولولی شم او
بیرون هم او د خپلو سپینګرو دنده هم ده.
بالکل،
چې دوی هم قرآن خپل کورنیو کې خپل ځوانانو ته دا خبره وکړي چې کله ته د یو چا خور و لور ته خبرې کوي درېږي، سبا ورځ بل کس پیدا کېږي چې تا خور لور ته
ودرېږي.
نو که بیا هم ذهنیت د خپل کورنۍ را شروع کړو دا مشکل به حل وي
انشاءالله.
نو موږ بیا هم تاکید په دې کوو چې هر څه چې کوئ دوستانو د ځانه یې راپیل کړئ، د بل نه توقع مه کوئ، چې ټوله توقع تاسو د هغه کسانو نه کوئ چې یو مدني فعال درا شي، موږ ته د ډاکټر هم جوړه شي، موږ ته د انجینر هم جوړه شي، زموږ خویندې د مکتب تبوزی راځي نن به خپل یو کار وکړو.
بلکې
چې دې تر څنګ چې پارلمان د ځوانانو پارلمان کې استي، نور کوم مدني فعالیتونه کوي کنه؟
ما خو د ځوانانو پارلمان وړاندې زه د سولې اعتدال ټیم سره وم چې په هغې کې ما د څلور درشو ولایتو د معاون په صفت کار کوو. وروسته چې ځوانانو پارلمان ته زه بېرته راغلم خپل ولایت ته، نو ما یوازې خپل احساس و چې زه د خپل ولایت لپاره کار وکړم. د خپل یعنی زه پوهېږم کابل کې ما غوندې نورې خویندې ډېرې شته چې ما په بس باندې کار وکړي، اما پکتیا کې ډېرې کمې لیدل کېږي. نو زه بېرته دې هغه کې مجبوره شم چې زه بېرته لاړه شم، یعنې په خپلې علاقې او شوق باندې خپلې پکتیا ته کار وکړم. نو دې تر څنګ اوس ما د ځوانانو پارلمان تر څنګ ما یو نهاد باندې کار شروع کړی چې د ښځې پرمختګ اجتماعي فرهنګي ټولنه ده، چې هغه زه غواړم د څلور درشو ولایتو نه ما سره خویندې واوسي. د افغانستان څلور درشو ولایتو کې زه دفترونه فعال کړم او هغې کې زه خپلو ښځو ته کار وکړم. چې لومړۍ اړیکه یو ورور نیولې وه چې د کونډو یتیمانو پاړې وویل چې هغوی ته زه دې نهاد نه ما کار او د دې نهاد نه ما هدف یوازې دغو خلکو ته ده. یو هغه دی لوستې مېرمنې دي چې شکر الحمدلله موږ په هغه کې لیدل کېږي. نو یو څوک دی، یو مېرمن دی، دولسم نه فارغه دی، د لوړو زده کړو ماغه لري، شوق لري، کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي، امکانات نشته. موږ باید هغې ته د زده کړې زمینه برابره کړو. او ځینې یو خور دی، لیسانس اخیسته، لیاقت او استعداد لري، غواړي په خارج کې خپلې زده کړې ماسټر واخلي، باید هغې ته موږ زمینه سازي وکړو. او تر څنګ یې هغه خویندې دي چې نالوستې دي. ما په ټولنه کې موږ په هیواد کې زیاتره شهیدان چې موږ د لاسه ورکړي، ما بیا هم جزا یو مېرمن ګوري، ځکه هغه شهید دی چې د چا زوی دی، د چا خوند دی، د چا ورور ده. نو هغه مېرمنې چې د کور سرپرستي لري او بې سواده هم دي، دوی لپاره باید موږ یو سواده موزي او دغه شیان هغه کوو. دې تر څنګ هغه څوک علاقه نه لري یا څوک کولی نه شي چې اوس هغه د زیات عمر دی، د دې زه به علی بی ما ته دغه خبرې زیات کړي، او حکیمي صاحب زه به اوس علی بی وایم بیا به زه هغه کوم کنه، یعنې هغوی ګونجی برداشت د دی نه لري. هغه خو زیات ښایست یعنې تکړه خویندې دي چې هغوی د لسی کارونه کوي، هغوی زیات په هغوی کې مهارت لري. فرزن یو کندري غاړه ده، یو خور ده، هغه درې میاشتې خپل سر په خوري، سترګې په خوري، ګوتې پرې خوري، او بازار کې په 600 افغانۍ خرڅې کوي. ولې هغه بیچاره مجبوره ده، بله لار نه لري، د کور رزق نفقه د دې لارې نه پیدا کوي. دې لپاره موږ برنامه لري چې څوک په زره فرزن د لسی کارونه دي، د دوی فرزن د شیدو دي، هګې دي، او دغه شیانو کې موږ دوسته
په هر برخه کې ښځو لپاره د ودې زمینه.
بالکل، د نالوستو او لوستو مېرمنو
لپاره اوس پکتیا ولایت ته تاسو څومره یعنی خصوصا ښځو ته څومره مفید تمام شي وستي؟
ولکه زه په لومړی دغه درته ووایم چې زه کله کله لاړ شم د لیسونه یا دی هغه نه کنه لیدنه کوم. یو مور یو خواخی رزی خپل انګور ته وای می ته کال په کال باید اولاد راوړي، کته را نه وړي زوی ته به یو خزه وکم. دغه هغه بیچاره کال په کال عملیات اغه نه لري. بیا تاسو اطراف ته عمل ته کوم لازم خواړه چی دی کوم هغه چی دی هغه ته نه ملويږي. خو هغه کې بیا مونږ دی هغه میندو سره دی هغه خوندانو سره دی هغه سره مونږ کینو اته درد دی چې مونږ هر ډاکټر هر قابلیت او هر نرس باندې دغه ټینګار کوو چې هر دغه سیمریز تاسو ته راځي تاسو باید دی هغه لکه چا سره چې خوند وی خوندي باید پوي کې که خسري خسري پوي کې که خواخي وی خواخي پوي کې چې دی زه خوشاله ډیر په دی چې مونږ دی عمل الته نتیجه ورکړي دي ځکه مونږ ته پته لګیږي هغه ډاکټرانو چې بیا ګورو مونږ خپل هغه ګورو کنه چې د وخت کې څومره عملیاتونه وشول دي دغه څو واري راغله دغه کنه څومره مومن دي د لاسه ورکړي څومره ماشومان د لاسه ورکړل شي چې خوشبخته نه باید وایم دغه نتیجه ورکړي
ډېر مننه کورو دان چې دا خبرونه
ډېره زیاته مننه مریم جانې
دوستان تاسو نه مننه کو خدای پامان
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiaz.